نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن بإن شاء الله من دا سورة الأنعام دا آية نمبر 143 نواخلا دا 153 پوري آياتنا كوو، يعني د یو سل او درې څلوېښتم آیت نه واخلم، د یو سل او درې پنځوستم آیت پورې. اوله به موږ لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثمانیه اتو ازواج جوړې دي. ازواج جمع دی د زوج، او دا د جوړو د پاره استعمالیږي. او موږ په بریکټ کې ولیکو، یعنی قسمونه دي: من الضأن لګډونه، اثنین دوه، ومن المعز او لچیلونه، یعنی ګډي او بیزی چې ورته موږ وایو. ګډو ته خو ضأن وای، خو دا چیلي یا بیزی ورته ویلی شو. اثنین دوه، قل وایا، الذکرین آیا دوان نران، یعنی دوان مذکر، حرم هغه حرام کړی دی، ام یا الانثیین دوان ماده یعنی خزی، اما یا هغه چی اشتملت مشتمل دی، علیه په هغه کې ارحام رحمنا، ارحام جمع دی د رحم، الانثيين د دوانو خزو یعنی د دوانو مادو. نبئوني خبردار کړما، دلته کې چې په اینڈ کې یعنی په آخر کې د نون او د نون د لانی کسره او په یا باندې سکون راغلی دی، نو د دې مطلب دی چې ما نبأ وایي خبرته، نو خبردار کړما، بعلم سره د علم، ان کچری کنتم یتاسو صادقین رشتینی. دا د صادق جمع دی صادقین. و من الابلی او د اوخانونا، اثنین دوا یعنی نر او خزا، و من البقری او د غواگانونا، اثنین دوا. قل وایا، الذکرین آیا دوان نران، حرم هغه حرام کړی دی، ام یا الانثیین دوا خزی. او مؤنث لفظ چې دی کنه، نو هغه هم د دې نه دی. اما یا هغه چې اشتملت مشتمل دی، علیه په هغې باندې ارحام رحم، الانثیین دوانو خزو، ام یا کنتم ویتاسو شهداء گواه، دا لفظ د گواه د پاره هم راځي، او حاضر هم مونږ لیکلی شو، ځکه چې څوک گواهی ورکوي نو هغه حاضر هم وي. اذ چې کله وصاکم وصیت کړی وو تاسو ته الله، الله تعالی، بهذا د دې، فمن نو څوک، اظلمو غټ ظالم دی. دا غټ لفظ پکې د سونه راغی ځکه چې دا د حمزه سره شروع شوی دی او په وا باندې سکون دی، لکه اصغر چې وي، اکبر چې وي، نو دا د زیات معنی ورکوي. غټ ظالم دی یا زیات ظالم دی. ممن د هغونه، او دا د من او من نه جوړ دی، دا دوه لفظونه یو ځای شوي دي. من وای نتا او من وای هغوتا، نو د هغونه چی افترا اتړي علی الله په الله باندې کذبا دروغ، لیضل ځکه چې هغه گمراه کړي، الناس خلق بغير بغير علم ده علمنا إن بشك الله الله تعالى لا يهدي نها هداية وركبي القوم هاغ قوم لا الظالمين تزالموي قل ويا لا أجد نزب يا ممم فيما بهاغ سكي أوحيا تشوهي شويدا إلي ماتا دلتا كي إلا أو دا يا تشيدي دا دي مطلب دي ما نو ماتا يعني زما طرفتا محرما دهرام كريشوي ببريكت كيولي كي سيز على طاعم بيو خوراك والا باندي طاعم واي چه سوك طعام خوري يتمعه چه خوري هغا يا يعني هغا طاعين ميمي روتي او هو هغا إلا مگر أن داچي يكون وي هغا ميتتن مردار أو يا دمن وين مسفوها بحيدلي أو يا لحم غخ خنزير ده خنزير فإنه نبشك هغا رجس ناپاك ده أو يا ببريكت كولي كي وي هغا فسقا نافرماني أهلا چي أخستي شوي وي نم لغير ده غير الله الله تعالى به بهغي باني فمن نوچسوك اضطر مجبور كريشي غير نا باغن باغيوي يعني نافرمانوي ولا او نا عادن دحدنا وتلوالوي فإن نبشك ربك ربستا غفور دير بخلوالدي ورحيم او دير رحم كوالوالدي وعلى الذين او بهاغ خلقبانيشي هادو يهوديان شوال حرمنا حرام كرمون كل هر ذي ولا ظفر نكونو يعني نكونو ولا ببريكت كيوليكا زناور ومن البقر او دواغانونا والغنمي او دبيزونا يعني دچيلونا حرمنا حرام كرمون عليهم باغيباني شحومهما وازغي دهغي يعني وازغي دهغي دهغي دوانو يعني ده هما چي پكيراغي نو ده دوو مانا وركي او ده وازغي تواي شحوم نشهو مهما وازغي دهغ دوانو إلا مگر ما چی حملت اوچت کری وی ظهورهما دهغوی دوانو شاگانو او یا الحوايا کلمو او یا ما سوچی اختلطا نختی وی بعزم سر دهردو کی عظام هم رازی او دا عزم چی ده دهردو کی توائی ذلك دا جزيناهم در بدلور كرمون هغويلا ببغيهم بوجد هغوي دا بغاوت كولو وإن أو بشك من لصادقون البترشتينيو فإن بياكوچري كذبوك هغوي تا دروغجن كري فقل نؤوايا ربكم ربستاسو ذو رحمة واسعة ذو ولا رحمة رحمة واسعة وسيع يعني فراخة وسيع رحمة والدي ولا أو نا يرد وپسكيديشي بأسه عذاب دهغو عن القوم دهغ خلقنچي المجرمين مجرمان دي دپدي كي روت وردي جيم را أو ميم جرم سيقول دير زربا وائي الذين هغوي چاچي اشركو شركو كرو لو كچري شاء غخته الله الله تعالى ما نبا اشركنا شرك كريو منغ ولا اونا آباؤنا پلار نيكوز منغ ولا اونا حرمنا حرام كري ديمون من شيء سسيز كذلك دغشان كذب دروغ غنليو الذين هغ خلقشي من قبلهم ددين مخكيو حتى ترديشي ذاقو هغوي أسكو بأسنا عذاب زمونغ قل وايا هل آيا فبريكت كيوليكا اشتدي عندكم ستاسو سرا من علم سو علم فتخرجوه فستاسو را أباسي هغا لنا زمونغ دبارا إن نا تتبعونا تاسو اتباكوي إلا مغر الظن دغمان وإن أونا أنتم يتاسو إلا مغر تخرصون تاسو أندازي لغوي قل وايا فلله پس دا الله دا پارا دے الحجتو حجت یعنی دلیل البالغة رسیدو والا فلو بیا کچری شاء حغوخت لہداکم البتا ہدایت بدر کڑے و تاسولا اجمعین طولولا قل وایا هلما حاضر کڑی شہداءکم خپل گواهان الذين هغويچي يشهدون گواهي ورکوي ان چي بيشكا الله الله تعالى حرم حرام کړي دي هذا دا فإن بیا کچري شهيدو هغوي گواهي ورکړي فلا نما تشهد تو گواهي ورکوا معهم سرا دهغوي ولا او ما تتبع تو اتباكوا أهواء دخاهشاتو الذين دهغوي چاچي كذبو دروغو گنل بآياتنا زمون آياتنا والذين أو دهغوي چي لا يؤمنون نهغوي إيمان راوري بالآخرة پاخرت باندي وهم أو هغوي بربهم سردخ بالرب يعدلون هغوي برابروي ده ده روت ورده عين دال أو لام عدل وای برابر ایت قل وایا تعالو راشی اتلو چی زول ولم ما چی سو حرم حرام کړی دی حرام کړی شوی دی ربکم ستاسو رب حرم حرام کړی دی ربکم ستاسو رب علیکم پتا سو باندې الله چینا دا الله لفظ چی دے دا دا ان اولا نجور دے الله نغنون آواز پکی نرازی تو شریکو متا سو شریکوی بیهی سردہو شیئن سو شی و بالوالدینی او دا مور او پلار سر احسان احسان کوی ولا او ما تقتلو تاسو قتل کوی اولادکم خپل اولاد من املاق دا تنگدستینا یعنی دا ویرینا دا تنگدستی دا ویرینا نحنو من نرزقكم من رزق درکو تاسولا و ایاهم او هغیلهم ولا او ما تقربو تاسو نزده که گئی دا دا قرب نده قاف را با دا دی روط ده الفواحش او دا دی روط ده فحشین به حیائیتا ما چی ظهر ظاهرشی منها لهغینا و ما او هغا بطن چی پرتوی ولا او ما تقتلوا تاسو قتل كوي النفس هاغ نفس التي كمچي حرم حرام کړي دي یو بل خبره دلته دا ده نفس لفظ چي دي کنه نو دا مؤنث دي نو زکه دلته التي راغلي دي زکه چي دا ضمیر دي او دا نفس طرف ته زي حرم حرام کړي دي الله الله تعالی الا مگر بالحق سره د حق ذالکم دا ده وصاكم هغو وسیت کړی دی تاسو ته به سره د هغې لعلکم ځکه چې تاسو تعقلون تاسو د عقل نه کار واخلئ په دې کې روټ ور دی عین قاف او لام ولا او ما تقربو تاسو نږدې کېږئ مالا مالتا الیتیمی د یتیم الا مگر بالتی سره د هغې په بریکټ کې ولیکئ طریقې هي هغا هي هم مؤنثه احسنو زینا احسنو زیاته خدا حتى ترديتي يبلغ هغورسي أشده خبلي زوانيتا وأوفو أبوركوي الكيلة ناب والميزان أو طول بالقسط سرد إنصاف لا نكلف نمون تكليف وركو نفسا يو نفسلا إلا مجر وسعها دهغو دوسط مطابق يعني دهغو ده طاقة مطابق وإذا أو تشكلا قلتم خبرك ويتاسو فعدلوا نعدل كوي ولو أوكو كان هغبي ذا قربة نزدير اشتدار وبعهدي أو وعد الله ذا الله تعالى أوفو بركوي ذلكم ذا وصى هغو وسيت كرد تاسو تا به سردهغي لعلكم زكتي تاسو تذكرون تاسو نصيحت حاصل كري وأن أو بشك هذا دا صراطي لا ردا زما مستقيما نيغا فاتبعوه بس اتباك ويدا دي ولا أو ما تتبعو تاسو اتباك وي السبلا دلارو ببريكت كيوليكي نورو سبيل وي يويلاريتا أو سبل چلي دا جمالي داغي فتفرق پس هغبا جدا کری بكم تاسو عن سبيله ده غود لارينا ذالكم دا دادا وصواكم هغو وسيط کرده تاسو تا به سرده ده لعلكم زكا چه تاسو تتقون تاسو تقوى اختیار کرده الحمد لله ده ده زي پوری زمون ننه ترجمه او اس و مونگ ده ده آیتون تفسیر کوو نو تاسو را وباسئ آیت نمبر 143 د سورة الانعام او مونږ به انشاءالله لس آیتونه کوو د آیت 153 پورې. نو نننی آیتونه هم ډیر اهم دي، هسې خو ټول قرآن الحمدلله ډیر اهمیت لري زموږ لپاره، هدایت او رحمت دی، لیکن په دې کې ډیرې خبرې د پوهېدو دي. اوس مونږ شروع کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج أتو جوڑي دلتا دا ساربو خبر دا نو هغا كمي أتو جوڑي دي دو جوڑي دا گڑي دي دو دا بزي دي دو دا اخل نسل ندي او دو دا غاگانو ندي نو پا جوڑا كي نر او مادوي يعني نارينا او زنانا ميل او فيميل نو د دې اتو ازواج یعنی اتو جوړې شوې. نو دا اتو هغه جوړې دي چې د دې په باره کې د حلال او حرام رسمونه جوړ شوي وو. یاد دي درته موږ د صایبه، وسیله، بهیره او حام دا ټول رسمونه مشرکین مکه جوړ کړي وو. د چا شاودو یعنی پی به نسکل، په چا باندې به سورلی نه کوله، په چا باندې به بوج نه خودو، د بوتانو په نوم به آزادول، کو بچی به ژوندې پاتې شو نو د هغې غوښه به صرف سړو خوړله، ښځو له به یې نه ورکوله، او چې مړ به پیدا شو نو بیا به دواړو هغه غوښه خوړې شوه. دا ټول رسمونه مونږ ویلي دي او دا هغوی په خپله ایجاد کړي وو. د حرام او حلال فیصلې به یې په خپله کولې. من الظأن اثنین دوه د ګډونه، ومن المعز اثنين او دو دا بيزونا يعني چيلونا. قل اي نبي دا دوينة تا پو سوكرا دا لفظ پا مونگا وايو پا دي باندي مدي لازم دي دا بزياد را کاغو آذكرين حرم امل انثيين چي آيا اللہ تعالى دوان قسم نران حرام کري دي يعني دا گڑي نر او دا بيزي نر ام يا الانثيين كدو ما دي یعنی په ګډو او بیزو کې الله تعالی دوه نران حرام کړی دي او کو دوه ماده یعنی خزی. اما یا اشتملت چې د دوی په خېټو کې دي یعنی د ګډو او بیزو په خېټو کې چې سودی، نو آیا دا الله تعالی حرام کړی دي؟ نبیونی خبر کړما یعنی وای ماتا بعلم سرد علم ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتینی ای یعنی دا خبر ما کوي چې دا زمون پخوانی دستورونه دي زمون پلار نیکو بداسی کول دا حرام دی، دا جایز او ناجایز دی. نو حلال او حرام د رسم رواج یا د پلار د نیکو په دود او دستور باندې نه وي. دا سو دلیل نه دی چې تاسو ووایئ چې زمان یا به دا نه خوړو نو دا حرام دی. دا سو دلیل نه دی. نبئونی بعلم، یعنی ما ته خبره وکړه د علم سره، یعنی د علم دلیل راوړی. دا د معیار، دا د کرایټیریا چې تاسو له درکړی شوی ده. کو تاسو ته څوک وایي چې دا شی سړی نشي خوړی، صرف ښځې خوړی شي، نو تاسو هغوی ته ووایئ چې تاسو ما ته دلیل وښایئ د علم سره. داسې مه کوئ چې په ړنده باندې د هغوی خبره ومنئ. ها، فلانی دومره غټ عالم دی، هغه دا خبره کوي نو صحیح به وي. نو همیشه به په دلیل پسې ځئ، او د جګړې کولو ضرورت هم نشته، او نه د جذباتي کېدو ضرورت دی، او نه د شور جوړولو. صرف د دلیل مطالبه کوئ، او خدا خیرخواهۍ سره چې دای کوم ځای کې لیکلی دي چې ما ته هم لږه پته ولګي. کنه نن سبا په سوشل میډیا باندې خلک چې څنګه خبره واوري نو زر نورو خلکو ته فورورډ کړي بغیر د تحقیق نه، چې کو فلانی کار وکړی نو دومره دومره ثواب به درته میلاو شي. نو ګورئ، اوله د یوې خبرې تحقیق وکړئ، او بیا میسج بل ته لیږئ. نو مخکې دلیل غواړئ. ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين، د اوخانو ندوه او د غواګانو ندوه. قل الذكرين حرم ام الانثيين، وایا د دوی دوه قسمه نران الله تعالی حرام کړی دي، او که د دوی ښځې حرام کړی دي. فلانی دا نشي خوړی، فلانی دا نشي خوړی. اما اشتملت عليه ارحام الانثيين، او د دې سارو په خېټه کې چې کوم بچی دي، هغوی به خبره کوله چې دا خزینه شي خوړی. کو دا بچی ژوندې پاتې شو او کومړ پیدا شو، نو بیا به خزی خوړی شي. نو اے د خدای بندیانو، دا فیصلې تاسو د کوم ځای نه راوړی؟ دا چا تاسو ته ویلي دي؟ ام کنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا، اوس هغوی ته ویلی کیږي چې آیا تاسو چشمدید گوایئ په دې؟ کچری ستاسو سره علمی دلیل نه وي، نو بیا به تاسو د خپل سترګو سره لیدلی وي چې کله الله تعالی دا حکم ورکوو چې دا مخری، دا حرام دی، دا حلال دی، نو ولې تاسو موجود وای هغه وخت؟ تاسو هلته وای چې کله الله تعالی دا وصیت کوو؟ د دې خبرې، د کومې خبرې؟ چې دا حرام دی، دا مخری، دا اوخ حرام دی، یا اوخ حرامه ده؟ د اوخې په خېټه کې چې سودی نو هغه حرام دی؟ غوا یا غوایی حرام دی؟ چې کله د حرام او حلال فیصلې کېدې، نو تاسو وای هلته؟ کو په لیکلو کې نه وي، نو آیا تاسو موجود وای هغه وخت؟ که چېرې ستاسو سره دلیل نه وي، نو دا خبره بیا تاسو د کوم ځای نه راوړې ده؟ دلته یوې خبرې ته تاسو غور کړی دی چې بار بار دا خبره کېږي چې ستاسو سره د دې خبرې حق نشته چې د ځان نه یو شی حلال او حرام کړی. نو آیا دا دومره غټه خبره ده؟ سو شو کو چا یو شی د ځان نه حلال یا حرام جوړ کړی وي؟ نو دا ډیره غټه خبره ده، ځکه چې دا حق صرف او صرف د الله تعالی سره دی چې هغه یو شی حلال کړي یا حرام کړي. چې کله څوک د ځان نه یو شی حلال یا حرام کړي، نو تاسو پوه شئ چې هغه د الله تعالی سره خپل ځان برابر کړو. الله تعالی خالق دی د هر سو، نو دا فیصله به هم هغه کوي چې دا خوړی شی او دا نشی خوړی. تاسو څوک چې د ځان نه فیصله کوي، دا وړه خبره نه ده، دا ډیره غټه خبره ده. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، د هغه کس نه ظالم څوک کیدی شي چې هغه په الله تعالی پوری دروغ جوړ کړي. ليضل الناس بغير علم، چې هغه خلق بې لارې کړي بغیر د علم نه. د دین بل د ظلم غټه خبره نور سو کی دی شي، یعنی دا ډیر غټ ظلم دی چې په الله تعالی پوری دروغ جوړ شي. انسان په یو الله پوری دروغ څنګه تړي؟ چې کله خلک دغه شان خبرې د ځان نه جوړوي چې دا حلال دی، دا حرام دی، دا سی کولی شي او دا سی نه شي کولی. یو دروغ جوړ کړي، یعنی یو تاسو دروغ جوړ کړئ، او بل کار دا وکړئ چې په الله پوری اتړئ چې دا خبره الله تعالی کړی ده، چې دا د دین حصه ده. لکه عمر بن لوی چې وو نو دا وسیله او سایبه والا رسم هغو شروع کړی وو او هغو بوتان راوړی وو حرم شریف ته. دا غینه مخکې خلک په دینی ابراهیمی باندې وو نو بت پرستی هغو شروع کړه. دی یو ورځ په سفر تلی وو نو دو کتل چې خلکو ښکلي ښکلي بوتان جوړ کړي وو نو دو ورته وی چې زه به هم یو د ځان سره ویسم. نو دو بوت راوړو او خلکو ته یې خبره وکړه چې بس د دې عبادت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې د معراج په ورځ لیدلی وو چې دو په جهنم کې خپلې کلمې راکاږلې چې دا ځکه چې دا کار دو شروع کړی وو. هغو دا خبره نه کوله چې دا رسم دی بلکې هغوی چې دا دین دی د دې پوجه کوي. نو په الله پورې دروغ جوړول او د هغې سره خلک بیلاری کول بغیر د علم نه، نو دا ډیر غټ جرم دی، ډیر غټ ظلم دی چې د چا سره علم نه وي او بیا هم هغوی خلکو له د حرام او حلال فتوی ورکوي. خلکو ته وایي چې تاسو ته لار خیم او په خپله هم ورک وي او نور خلک هم بیلاری کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې علم به داسې اوچت شي چې علم والے به ختم شي. چې علم نه وي نو خلک به جاهلان خپل امامان یعنی لیډران جوړ کړي، په خپله به هم گمراه شي او نور خلک به هم گمراه کوي. نو داسې خلک به بیا ستاسو لیډران جوړ شي او هغوی به بغیر د علم نه، بغیر د تحقیق نه به خبرې کوي. او زمونږ د عوامو مثال د ګډو او بیزو دی چې څوک ورته هم سو وایي نو پړنده باندې د هغوی پیروي کوي، په هغوی ورپسې شي، هغوی فالو کوي، بالکل سو تحقیق نه کوي، سو ریسرچ نه کوي چې آیا دې صحیح خبره هم کوي او کنه. دا خبره هم خلکو مشهوره کړې ده چې کله د یوې ښځې خاوند وفات شي نو د هغوی نکاح ختم شي. نو اوس ښځه خپل خاوند نشي لیدی. نو د خدای بندیانو دا خبره مو د کوم ځای نه راوویسته؟ نکاح څنګه مات شي؟ کوم ځای لیکلی دی؟ دا شان د ذکر په باره کې راځي چې دا ذکر ډیر ګرم دی. نو دا ګرم او یخ د کوم ځای نه تاسو ته پته ولګېده؟ ځینې خلک وایي چې مونږ تسبیح په اوبو کېږدو ځکه چې دا ذکر ډیر ګرم دی، نو مونږ داسې نه شو کولی. الله اکبر، الله دې دوی له هدایت ورکړي. نو دا خبرې پته نشته چې خلک د کوم ځای نه راوړي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم داسې نه دی ویلي. یو حدیث څوک خی کنه چې په هغې کې داسې خبره لیکلی شوې وي. چا خبره کوله چې زمونږ پیر چې دی نو هغه مونږ ته وایي چې د ورځې دولس زره ځله درود شریف وایي. هغوی وی چې مونږ د سحر نه شروع شو او نه شو ختمولی. مونږ ورته وایو چې دا لږ کم کړه. نو هغه وی چې زه خو چې زه ټول خاندانې په شریکه باندې وایي. نو هغوی وی چې دا مونږ ته لږ کړه. نو ګورئ دا خلک څنګه د دین ټیکداران جوړ شوي دي او د حلال او حرام فتوی ورکوي چې خلک مونږ ته محتاج یي. نو مونږ به دوی ته وایو چې سو حلال دي او سو حرام دي. بیا هغوی چې زه ستا سره رعایت کوم شپږ زره ځله یې وایي خو د دې نه نشي کمېدی. نو درود شریف ښه شی دی او ډېر زیات فضیلتونه یې هم دي. خو ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چېرته پابندیانې لګولی دي؟ داسې د پنځو منځونو نه علاوه خو سو فرض شته دی نه. نو دای د کوم ځای نه فرض کړو؟ او خلک هم گمراه کیږي په دې وجه ځکه چې د هغوی سره خپل علم نه وي، د هغوی مثال د ګډو بیزو وي، ړانده وي، بالکل په خپله هم گمراه دي او نور خلک هم گمراه کوي. ځکه د علم پوهه ډیره ضروری ده. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، بشک الله تعالی هدایت نه ورکوي ظالم قوم لا. داسې خلک چې په الله تعالی پوری دروغ تړي او خلک گمراه کول بغیر د علم نه، نو الله تعالی بیا داسې ظالمانو له هدایت نه ورکوي. ښه خبره دا وي چې بنده وایي چې ما ته نشته پته او ځان د غلطو فتوو ورکولو نه اوساتي چې په دې کې هیڅ شرم نشته چې بنده ته پته نه وي چې زه به تاسو له تپوس وکړم او بیا به درته ووایم. په دې کې هیڅ حرج نشته. امام مالک رحمه الله له څوک د ډیر لري نه راغلی وو ځکه چې هغه د امام مالک نوم اورېدلی وو چې ډیر ښه عالم دی. هغه چې د امام مالک نه تپوس وکړو نو هغه وایي چې ما ته پته نشته. د دویم سوال پکولو باندې ورته بیا دغه شان جواب هغه ورکړو. بیا یې دریم ځل سوال وکړو. امام مالک ورته وی چې ماته نشته پته، هغه یې چې زو به اوس خلکو ته سویم چې زو امام مالک لتلې وم، داغونه مې پوښتنه کړې وه او هغه ته نه وه پته. هغه ورته وی چې ها هغوی ته لاړ شه او وایه چې ما چې امام مالک ته پته نشته. هغه په دې خبره نه شرمېدو او موږ ته خو دا خپله بې عزتي ښکاري چې خلک بس سوچ کوي زما متعلق. نو هر څنګه سوچ چې خلک کوي نو د دې خبرې پروا مه کوئ. دا ډېر غټ ظلم دی چې بنده خلکو ته غلطه فتوا ورکړي. قل وایا لا اجدو فی ما اوحیه الی محرما زنمنم چې سو وحی شوی دی زما طرف ته حرام شوی. علا طاعمی یطعمه په یو طعام یعنی خوراک باندې چې هغه خوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو چې کوم سیزونه یادوئ چې دا حرام دی نو ما ته خو داسې سو وحی نه ده شوی چې دا خوراکونه حرام دی کوم چې یو بنده خوري چې دا الله تعالی حرام کړی دی. کچری واقعی ستاسو خبره صحیح وي نو ما ته به ضرور وحی شوی وه. دا بهیره او صایبه چې تاسو یادوئ چې د ساروی په خیټه چې کوم چې د خار ساروی په خیټه کې چې کوم بچی دی نو دا حرام دی. کچری واقعی دا سیزونه حرام وي نو ما ته به ضرور ویلې شوی وو د وحی په ذریعه. الا مگر ان یکون میته کچری مردار وې نو بیا خو هغه د هر چا د پاره مردار وو. داسې نه ده چې بیا دې خزی او سړی دواړه خوري. او د مردار متعلق ویلی شوی وو چې پاغې کې سوسو راځي. که یو ساروی د زخم نه مړ شي د اوچت ځای نه پر غړېدو باندې مړ شي او هغه ذبح نه شي، یا یو ساروی د بل سره ټکر وخوري او مړ شي، یا یو بل پخکر باندې ووهي او مړ شي، نو دغه شان ټول په مردار کې راځي. او دا سورت الانعام خو مکی سورت دی، نو ځینې خلک بغیر د کانټکس نه خبرې راوباسي او خلک گمراه کوي چې ګورئ په قرآن کې خدا څلور سیزونه حرام دي او دا باقی د مولانو خبرې دي، دا هغوی د ځان نه جوړې کړې دي. یعنی دا چې دی نو دا خو مکی سورت دی او ځینې سیزونه بیا وروسته په مدینه کې حرام شوي وو. نو په مدینه یعنی دا خلک چې دي کنه نو هغوی وایي چې دا خبرې مولانو جوړې کړې دي او یعنی مولانو د ځان نه جوړې کړې دي او دای په کوم ځای کې لیکلې دي. نو اصل خبره دا ده چې دا مکی صورت دی او ځینې سوزونه بیا په مدینه کې وروسته حرام شوي وو. نو په مدینه کې په قلاره قلاره بیا شراب حرام شو. او د سورة المائده احکامات فاینل دي ځکه چې هغه مدني صورت دی او دا غي حرمتونه اخیری دي. یعنی کوم سیزونه چې حرام شوی دي نو هغه په خپل ځای موجود دي، پاره کې اوس یو شی نه زیاتې دي شي او نه کمې دي شي، لیکن دا د مکی دور اخیری وخت دی. نو الله تعالی په سورة المائده کې په دریم آیت کې فرمایلی وو چې تاسو چې په تاسو باندې مردار، وینه، خنزیر او هغه ساروی چې د الله نه علاوه پی د بل چا نوم واخیستی شي، چې د کوم ساروی مرای په زور کولو سره، یعنی چې د کوم ساروی مرای په دباوهلو سره، یعنی پاغې باندې په زور کولو سره یو ساروی مړ شي، یا د وشتلو سره مړ شي، یا د غورځېدو سره، رغړېدو سره مړ شي، چې د ښکر وهلو سره مړ شي، او یا چې درندې وخوري، مگر هغه چې تاسو ذبح کړئ. یعنی که هغه راورغړي او فرش وي او تاسو ذبح کړئ نو هغه حلال وي، لیکن که هغه په دغه حالت کې مړ شي نو هغه بیا مردار دی. او هغه چې د بوتانو په قربانګاه باندې ذبح شوی وي او هغه غوښه چې تاسو تقسیم کړئ د جواری د غشو سره، دا ټول حرام دي. او فسق یعنی سخت گناه والا کارونه دي. او د دې نه علاوه مونږ په سورة المائده کې مونږ ته فرمایلی شوی وو په آیت نمبر 90 کې چې یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. چې اے ایمان والو، شراب او جواری او بوتان او غشی د فال دا ګندګی ده او د شیطان د عمل نه دي، پس ځان اوساتې د دینه چې تاسو کامیاب شئ. د دینه علاوه هر پنجواله زناور او درنده حرام دي. د پالتو خرو غوخه حرام ده، یعنی کوم کورنی خرو چې دي، خرو یا پیجنې کنه د خر جمع ده، او د دې خر د غوخي او د دې خر د غوخي کټوي باندې وي. یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې صحابه کرام چې و ناغي د خر غوخه چې وا غي باندې کړی و، کټوي باندې و، غوخه په خیدا او حکم راغی، نو صحابه کرام رضی الله عنهم هغه ډکی کټوي توی کړی. داسې و نقل چې دا مونږ اوس زر زرو خرو نو بیا به وروسته ګورو. نه، د دې نه علاوه د سمندر ټول ځناور حلال دي، لیکن هغه سپی چې خوړل کوي، لړم، کارغو، باز، د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل کولو حکم ورکړی دی په حرم کې او په غیر حرم کې، او د دې خوراک هم حرام دی، ٹھیک ده؟ او هر قسمه میته یعنی مردار حرام دی. د دې په باره کې اکثر خلک تپوس کوي چې د داسې ځناورو سرمن حلال ده او کنه، یعنی د دې د سرمنې بیگز، جاکټس وغیره یا پیزار مونږ استعمالولی شو کنه. نو د سودا بنت زمعه بزمړه شوی وه چې خلکو د هغې ذکر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې وکړو، نو هغو فرمایل چې تاسو د هغې نه سرمن ولې نه ایسته. صحابه کرام رضی الله عنهم تپوس وکړو چې د داسې ځناورو سرمن لری کول جایز دي؟ مونږ چې دا سروې مونږ خوای چې ګنې دا سروې مردار دی، دا څوک نشي خوړی، نو د دې سرمن به هم نشي استعمالېدی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د دې آیت تلاوت وکړو چې د دې صرف خوړل حرام دي، باقی د دې دباغت جایز دی. یعنی دباغت وایي چې د دې سرمنې لبی رنگ ورکوو او د دې نه به فایده اخیسته. بیا هغو سړی لیږلی وو او د هغې یعنی هغه کومه بیزه چې مړه شوې وه د هغې سرمنی راوړه او د هغې نه مشک جوړ کړی و، او هغه بیا ډېره موده استعمال شوی و. دا حدیث په بخاری کې دی. د دې مطلب دی چې یو حلال څاروی مردار شي، نو د هغې سرمن بنده استعمالولی شي. دغه شان مونږ ته خو پته نه وي چې د سرمنی بیگز چې دي دا د سونه جوړ شوي دي، دا د مردار نه جوړ شوي دي او که د حلال نه دي. نو د دې مطلب دی چې هغه تاسو استعمالولی شئ. او دمن او دمن مسفوحه او روانه وینه، چې کله یو څاروی ذبح کیږي او د هغې نه کومه وینه وځي، نو هغه حرامه ده. لیکن که په چرګ پورې وینه وي یا په قیمه کې، نو هغه ټیک ده. که د غوښې د پخلي په وخت کې تاسو ته وینه په نظر راشي، نو په هغې کې سحر نشته. او لحم خنزیر یا وینه د خنزیر او غوښه د خنزیر، هغه هم حرامه ده. او د هغې هر یو شی حرام دی، او هغه تاسو خرڅولی هم نشئ. د هغې سرمن، بلکې د هغې هر یو شی هم تاسو په استعمال کې نشئ راوستئ. په ابو داود کې راغلی دی چې الله سبحانه وتعالی کله په یو قوم باندې یو سیس خوړل حرام کړي، نو د هغې قیمت پرې هم حرام کړي. نو اوس څوک پورک یعنی د خنزیر غوښه په دکان کې نشي خرڅولی. دغه شان پیپرونی پیتزا چې ده، یعنی په هغې باندې چې ټاپنګ د خنزیر د غوښې وي، نو هغه هم یو مسلمان کس نشي خرڅولی. دغه شان شراب دي، د هغې خرڅول هم حرام دي، په هغې باندې قیمت اخیستل هم حرام دي. یو واضح دلیل دی چې یو شی حرام وي، نو د هغې قیمت هم حرام وي. فإنه نو بېشکه هغه رجس ناپاک دی، او فسق او نافرمانی ده. نو خنزیر ناپاک زناور دی، گندگی ده، او فسق او هغه نافرمانی ده، زکه ناجایز ده. او خنزیر رجس دی، گندگی ده، دغه میتا د نافرمانی کار دی، زکه چې الله تعالی منع کړی دی، حرام کړی دی، نو ځکه هغه نافرمانی ده. او فسقا اوهل لغیر الله به، او یا نافرمانی چې پاغې واغستې شي د بل چانم، یعنی دا نافرمانی وی چې پاغې باندې واخیستې شي د بل چا نوم یعنی د غیر الله نوم پرې واخیستې شي. که څوک بیزا یعنی چیلی حلالوي او هغه د عیسی علیه السلام په نوم باندې ذبح کړي یا د فلانی پیر صاحب په نوم یې ذبح کړي یا د حضرت علی رضی الله عنه یا امام حسین په نوم یې ذبح کړي نو په ظاهره خو بیزه حلاله په نظر راځي او په صحیح طریقې سره ذبح شوي هم ده. د بیزې غوښه خو حلاله ده، لیکن دا نافرمانی په دې وجه ده چې په دې باندې نوم د بل چا اخیستی شوی دی. د هغې شاته چې کوم نیت دی یا نوم اخیستی شوی دی یا د هغې شاته چې کوم سوچ او خیال دی، نو هغه د بل چا د راضي کولو دی، نو ځکه هغه حرام دی. لکه تاسو له څوک د دیوالۍ مټایي راوړي یا تاسو له څوک حلیم والا پلیټ راوړي، نو مټایي خو حلاله ده. دا شان حلیم هم د چا مسلمان د کور نه راغلی دی، نو دا مټایي په دې حرام شي چې کله هغه د بوتانو په نوم باندې تقسیمیږي. د هغوی یو ګاډس ته د دیپاوالي په نوم باندې تقسیمیږي، ځکه چې دیوالي چې ده نو دا د هغوی مذهبي تهوار دی، نو دا په دې حرام شوه. ځکه اوهل لغیر الله به، نو په دې کې د څاروي د ذبح کولو خبره نه ده. هر قسمه خوراک کو هغه غوښه وي او کو بل سوي، کو په هغې باندې د الله د نوم نه بغیر د بل چا نوم اخیستی شوی وي، نو هغه زموږ لپاره حرام دی. کو هغه قبر وي، کو هغه پیر صاحب وي، کو هغه پیغمبر وي، ایون کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نوم باندې هم وي، د بل چا په نوم خوراک کول زموږ لپاره حرام دی. صرف د الله نوم به اخیستی کیږي. دغه شان د غوث اعظم په نوم، یعنی د یولسمې ځوان په نوم، نو دا خلق د شیخ عبدالقادر جیلانی په نوم باندې کوي. نو دا ټول سیزونه صحیح نه دي، لیکن دا سیزونه خلق ډیر په شوق سره خوري. دا ورته پته نه وي چې الله سبحانه وتعالی دا سیزونه هم حرام کړي دي، کو هغه خوراک د مسلمان په کور کې پوخ شوی هم وي، خو چې په هغې باندې د الله سبحانه وتعالی نه علاوه د بل چا نوم اخیستی شوی وي، نو هغه موږ نشو خوړی د یو انسان یا بت په نوم. نو د الله په نوم ورکوي او د هغې دپاره د خاص ورځې ضرورت هم نشته، هغه تاسو په کال کې هر ورځ ورکولی شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د اسلام نه مخکې هم د غیر الله په نوم چې به ذبح کېده، نو هغو هغه غوښه چرته هم نه ده خوړلي، ځکه چې هغه د غیر الله په نوم به وه. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، او که څوک مجبور کړی شي او هغه باغی نه وي، یعنی بغاوت نه کوي، سرکشي نه کوي، ولا عاد او نه د حد نوزي، هغه مجبور شوی دی د دې حد پوري چې که هغه اونه خوري نو مړ بشي. دومره لاچار دی، نه د هغو د دې خوراک طلب دی او نه یې خواهش دی. یعنی دلته د حرام خبره کیږي که یو بنده ډیر لاچار وي چې هیڅ هم د خوراک درک نه لګي او هغه هیڅ نه بیا مومي، نو په داسې حالت کې هغه یو څو نوړی د حرام نه خوړی شي چې خپل ځان بچ کړي، بس په مړه خېټه به نه خوري. فان ربک غفور رحیم، نو بې شکه رب ستاسو ډیر بخښنې والله او بې انتها رحم کولو والله دی. نو دا رول د هر سیز د پاره دی چې کله انسان ډیر مجبور شي چې دا غو سره بل لار نه وي، نو دا غو د پاره بیا حرام هم جایز شي، لیکن په هغه کیس کې چې بنده د مرګ خطر ده، نو بنده بیا داسې نشي ویلې چې خیر دی زه به خودکشي وکړم، ځان به مرګ له ورولم خو حرام به نه خورم. نه، هغه بیا په خودکشي کې راځي، او دا اختیار د الله سره دی چې هغه کله وغواړي نو د بنده دپاره یو شی حلالولی شي او چې هغه کله وغواړي نو حرامولی شي. بیا مونږ خپل مرضی نشو کولی. الله تعالی اجازت ورکړی دی چې کله د یو انسان د جان خطروي مړ کیږي نو هغه داسې کولی شي. وعلى الذين هادوا، او په هغه خلکو باندې چې یهودیان جوړ شول، دی الله تعالی نو یهودیان جوړ کړي، بلکې دی په خپل ځان یهودیان کړل. الله تعالی خداغوی نوم هم مسلمان خي وو، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، داغوی اولاد او یعقوب علیه السلام، هغوی به هم وی چې موږ مسلمانان یو، لیکن خلکو بیا ځان لنم یهودی او عیسائی کې خودو. حرمنا کل ذی ظفر، موږ حرام کړی وو پاغوی باندې هر نکواله زناور، یعنی هغه زناور چې داغوی نکونه داغوی د ګوتو نه جدا نه وو. تاسو به تخې ته چرته کتلی دي داغوی داغوی د ګرتونو په منځ کې یعنی داغوی د ګوتو په منځ کې چې کوم ګرتونه وي نو هغه جدا جدا نه وي، نو هغه ټول زناور پرې حرام شوي وو چې داغوی ګوتې به جدا جدا نه وي میلاو شوي به وي. د اوښ هم داسې وي، د شترمرغ هم داسې وي، نو په هغوی باندې دا قسمه مرغان او زناور حرام شوي وو. دا په نورو شریعتونو کې نه وو حرام. ومن البقر والغنم، او د غواګانو او بیزو یعنی چیلو ګوټس نه په هغوی باندې څه حرام شوي وو؟ حرمنا علیهم شهومهما، حرام کړي وو مونږ په هغوی باندې د دې چربي یعنی وازګه چې تاسو دا بالکل نشه استعمالولی، نه د بیزې او نه د غوا، حالانکه دا حرام نه دي، لیکن په هغوی باندې صرف په دې وجه حرام شوي وو چې د دې مخکې یو خبره را روانه ده. الا ما حملت ظهورهما، سوای د هغې نه چې د دې دواړو شاګانو اوچت کړي وي. بعضې وخت تاسو د ګړي بعضې وخت تاسو د ګړي یا غوا په شا باندې ګورئ چې په هغې باندې چربي وي وازګه وي، نو هغه نه وه حرامه. اویل حوایا، او یا هغه چربي چې په کولمو پورې نښتې وي، نو هغه نه وه حرامه. او مختلط بعزم، او یا چې په هډوکو پورې نښتې وي، په دوی باندې هر قسمه چربي یعنی وازګه حرام شوې وه سوای د درې قسمونو نه. یوه هغه وازګه وه چې د هغوی په شاګانو وه، دویمه هغه وازګه وه چې د هغوی په کولمو پورې وه، او درېمه هغه وازګه وه چې په هډوکو پورې نښتې وه. دا درې قسمه وازګې خوړې شوه، دا حلاله وه او باقي ټوله وازګه حرامه وه. او هغوی څه کړي وو؟ هغوی به وازګه یعنی چربي ولي کوله او بیا به یې خرڅوله. چې کله حضرت عمر رضی الله عنه ته پته ولګېده چې سمره شراب خرڅول شروع کړي دي، نو هغه وفرمایل چې الله دې هغه کس تبا کړي، ولې دو ته پته نه وه د دې خبرې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او په یهودیانو باندې لعنت کړی وو چې کله په هغوی باندې چربي حرامه شوه نو هغوی هغه ولي کول او خرڅول شروع کړه. یعنی چې د یو څیز خوړل منع دي، نو د هغې خرڅول هم منع دي. نو هغوی وی چې په مونږ خو حرامه ده، لیکن په نورو خو نه ده حرامه. لکه هغوی به وی چې په خپلو کې مونږ د یو بل سره د سود معامله نشو کولی، لیکن د بهر د خلکو ناخستی شو نو هغه حرام نه دی. نو هم دا شان معامله دوی د وازګې سره وکړه. جابر بن عبدالله د مکې د فتح کولو په کال فرمایلی وو چې الله تعالی او د هغو رسول شراب، مردار او د بوتانو تجارت حرام کړی دی. یعنی بوتان هم تاسو نشئ اخستی او نه خرڅولی شئ. د خلکو د بوتانو دومره شوق وي چې عبادت خو ورته نه کوي، لیکن بوتان اخلي او په کورونو کې د سجاوټ لپاره ږدي، حالانکه دا حرام دي. لیکن زموږ خلکو ته دا سغټه خبره نه ښکاري چې د دې سره څه کیږي. مونږ د دې کوم عبادت کوو؟ د دې سره دا فرق پریوزي چې دغه شان د بت پرستی د قوم نوح په ورځو کې شروع شوی وه. هغوی به هم په اوله کې بوتان په کاغذ باندې جوړول، دغه شان هغوی به قبرونه ډیکوریټ کول، یعنی ډیکوریټ کول یې شروع کړل چې دا ښکلی ښکاري. بیا هغوی وی چې د دوی بوتان به په کور کې کیږدو، نو قبر له به نه ځو. بیا مونږ خو د دوی عبادت نه کوو، خو مونږ صرف د دوی عزت او تعظیم کوو، ځکه چې دا د هغوی د نیکانو خلکو بوتان وو. او دغه شان رو رو بت پرستی شروع شوه. سو شو چې د هغه بوتانو بیا هغوی عبادت کول شروع کړل. یعنی شیطان په دې طریقه خلک رو رو هغه طرف ته مایل کړي. چا ته بیا دا سو غټه خبره نه ښکاري. دغه شان په هالووین کې سو کیږي، واړو لږ شان کاسټیومز واچوي او خوشاله شي. دغه شان کریسمس ټری کو په کور کې خودی شي نو څه به وشي؟ یعنی دا زموږ د خلکو خبرې دي. مونږ خاص یو عیسی علیه السلام منو. نو دغه شان په دین کې خلک رو رو د دین نه لری شي. د مردار تجارت یعنی اخستل او خرڅول حرام دي. د خنزیر تجارت حرام دی، د شرابو تجارت حرام دی، او دغه شان د بوتانو اخستل او خرڅول دواړه حرام دي. تاسو بوتان نشئ خرڅولی او نه یې اخیستی شئ. د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د مردار زناور د وازګي په باره کې داغینه پوښتنه وشوه چې د دې په باره کې سو حکم دی. د دې سره سرمنو له رنگ ورکړی کیږي او په کشتیانو باندې داول کیږي او په ډیوه کې بلیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تعالی دې یهودیان تباه کړي، چې کله په هغوی باندې چربی حرام شوه نو هغوی چربی ولي کول شروع کړه او د هغې خرڅولي شروع کړل، او د هغې ګټه یعنی د هغې نه چې به کومه کمایي راتله هغه پیسې خوړل شروع کړل. دا حدیث په بخاری او مسلم کې دی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خانه کعبه کې د مقام ابراهیم نه شاته ناست و او اسمان طرف ته کتل، درې ځلې په هغوی باندې لعنت وې. په چا باندې؟ په یهودیانو باندې، چې الله تعالی په هغوی باندې چربی حرام کړه نو هغوی چربی خرڅ کړه او د هغې قیمتي وخوړو. چې الله تعالی یو شی په چا حرام کړي نو په هغوی د هغې قیمت هم حرام شي، لیکن مونږ ته دا ثبت شی نه ښکاري. مونږ وایو چې هیڅ خبره نه ده، مونږ یې په خپله نه خورو خو خرڅوي، نو خرڅول هم حرام دي د داسې سیزونو. او بله خبره دا ده چې کو دا واقع حرام وي نو بیا به په مونږ هم حرام وو، یعنی د غواګانو د ګډو او بیزو چربی دا خو په مونږ نه ده حرام کنه. دا شان نوکواله زناور لکه بطخه به بیا هم په مونږ حرام وه، یا شینغاړي چی دي دا به حرام وو بیا. نو دا په هغوی ولې حرام شوي وو؟ ګورئ، خنزیر دی نو هغه په ټولو شریعتونو کې حرام دی. نو دا حلال سیزونه وو لیکن په دوی باندې حرام شوي وو، نو په اصل کې دا د دوی په شریعت کې حرام نه وو، یعنی په اوله کې نه وو حرام، لیکن دا ولی حرام شو؟ ځکه چې ذلک جزیناهم ببغیهم، دا بدله مونږ ورکړه هغوی له د هغوی د سرکشۍ په وجه، یعنی هغوی بغاوت شروع کړو، سرکشه شو. چې کله څوک حامل کتاب وي، چاله چې الله تعالی کتاب ورکړی وو، چې کله داسې خلک په سرکشۍ کې سیوا شي او چې کله الله تعالی چاله دا اعزاز ورکړي، یعنی دا یو ډیر غټ عزت دی، نو په کار ده چې بنده سیده شي، صحیح شي، نو الله تعالی بیا په هغوی باندې داسې سیزونه حرام کړي چې کوم حلال وي د سزا په طور. دا د هغوی د ګناهونو سزا وي. د دې نه پته لګي چې بعضی وخت د ګناهونو سزا په دنیا کې هم ملاویږي، او هغه دا وي چې په بنده باندې نعمتونه حرام شي او دوی په خپلو ځانونو باندې پابندۍ سیوا کړي، زیاتې کړي، ځکه چې دوی به ډېر زیات تپوسونه کول او د هغې په وجه بیا په دوی باندې پابندۍ ولګېدې، نو بیا حلال سیزونه هم په دوی باندې حرام شو. و انا لصادقون، او بېشکه البته مونږ رښتینی یو. داسې ولې وویلی شو؟ ځکه چې یهودیان ووی چې دا حرام دي، په شریعت محمدیه کې دوی دا څنګه په خپل ځان باندې حلال کړل چې زمونږ په شریعت کې دا حرام دي؟ نو دا کوم نبی دی چې په ځان یې حلال کړی دي؟ دی وایي چې زه د الله تعالی د طرف نه راغلی یم او سیزونه یې په ځان حلال کړی دي، حالانکه دا حرام دي. یعنی دا هغوی به دا قصې کولې، نو نه، داسې نه ده، او البته مونږ رښتینی یو. فإن کذبوک، کو دوی بیا هم تا دروغ ګڼي، یعنی الله تعالی په دوی دا سیزونه حرام کړی دي، کو دوی بیا هم ستا دې خبرې ته دروغ وایي، کومې خبرې ته؟ دا خبره چې د دوی د ګناهونو په وجه په دوی حرام شوي وو. فقر ربکم ذو رحمت واسعه، نو اے نبی تو ورته وایا چې زما رب ډیر وسیع رحمت والا دی، ډیر فراخی والا دی، که څوک هر څنګه وي، نیک وي، بد وي، ایمان والا وي، ایمان والا نه وي، لیکن هغه بندله مهلت ورکوي، هغه سزا له یو وخت مقرر کړی دی. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، او نشي عذاب واپس کېدی د هغه خلکو نه چې مجرمان دي. داسې نه ده چې د الله نیول به نه راځي او چرته به هم سزا نه ملاویږي، بلکې دا د الله تعالی رحمت دی چې د خلکو د جرمونو باوجود هغه خلک نه نیسي، ځکه چې هغه رحمت والد دی، هغه وسعت والد دی. الله تعالی د انسان سره د رحم معامله کوي، لیکن دا غونیول هم ډیر سخت دی چې کله هغه په نیولو باندې راشي. ان بطش ربک لشدید، بشک استاسو د رب نیول هم ډیر سخت دی. الله تعالی دلته د رحمت، امید او ویری خبره یو ځای وکړه. په قرآن مجید کې اکثر امید او ویره په اړه راځي، یو ځای راځي. چې کله د رحمت خبره راشي نو ورسره ورسره د عذاب خبره هم راشي. کچرته ستا مخالفین یهودیان او مشرکان تا ته دروغجن وایي، نو بیا هم ای نبی تو دی زما د رحمت نه مه مایوسه کوه، بلکې هغوی ته د رب د رحمت خبره یاد کړه، او ورسره ورسره دوی ته د رب د عذابونو نه د بچ کېدو خبره هم کوه. فقل لفظ راغلی دی چې پس تو اوایا چې ای نبی تو دوی ته اوایا تو ورته د الله د رحمت خبره را یاد کړه.